د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به مو مزار ته ورولو. هلته ټاکل شوې ده چې سش کال شاوخوا دوه لکه کسان د نوروز په میله کې برخه واخلي. دا خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې اکرام مسکینیار را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شي که انټرنیټ ته شي په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولې شي. د افغانستان ولسمشر ابي جرائي رئیس روانونه امریکا ته ځي. هلته به افغان مشران پر کومو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. په دې اړه به تر خبرونو وروسته واوري. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه داري چې پاکستان نن دولس تنه په دار وځړول او د اوکراین په ختیځ کې حکومت یو شمېر کسان نیولې دي. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی د سولې د پروسې او په دې برخه کې د روانو هلو ځلو په اړه سبا له ولسمشر اشرف غني سره ګوري. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د دیرشو برمدسو کسانو د راخوشې کېدو په برخه کې دې هڅې وکړي. او د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې مین چاودنې څلور ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د سولې د پروسې او په دې برخه کې د روانو هلو ځلو په اړه سبا له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ګوري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو د ګډون پرته به د سولې خبرې نیمګړې وي.
دغه لپاره چې مونږ ډیټیل باندې مونږ ته معلومات راکړي چې په کوم اندازه تاسو سولې کې پرمختګ کړی ده، کومې وعدې مخالفینو سره کړي دي، په کوم چوکاټ کې.
نوموړی وایي چې د سولې د خبرو اترو په برخه کې د لا وضاحت لپاره به د سولې عالي شورا غړي هم عمومي غونډې ته ورغواړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له وسلوال طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی او ډېر ژر به له دوی سره مخامخ خبرې پیل شي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د دیرشو برمتسو کسانو د راخوشې کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د ښځو او ماشومانو د ملاتړ موسسې مرستیالي ریحاني عزیزی نن په دې اړه د یوې ناستې پر مهال خبرې اعلان کړل چې تر اوسه د دغو کسانو د خوشې کېدو لپاره لازمې هڅې نه دي سوي. یا دیرش تنه افغان مسافر چې تازه له ایران څخه راستنه سي وو، شاوخوا شل ورځې وړاندې د کندهار کابل د لوی لارې پر سر د زابل د شاجي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مخپوټو وسلوالو برامته کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د روان اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ټاپي پروژې یوشتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبري اعلان کړل چې دا غونډه د افغانستان په کوربتوب د هند، ترکمنستان او پاکستان د استازو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان له طریقې د ترکمنستان د ګازو د نلیکو تیرېدل هند او پاکستان ته د ټاپي پروژې په نامه یادېږي او په دې غونډه کې به د دې پروژې د چارو د عملي پیلېدو په اړه ورستۍ خبرې وشي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ټول چې نن سهار شاوخوا اته بجې د بهسود ولسوالۍ د دامان په سیمه کې پر یو صرف موټر د من چاودنه وسوه چې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. عبدالزی وایي چې ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې مهاله د ازادي راډیو څخه کو د افغانستان مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وای.
پاکستان نن دولس مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیز استاسو د دلیز اعدام لومړی پیښه ده. د کورنیو چارو وزارت یو ویند ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې یوازې ترورستان نه و، بلکې قاتلان او په نور وحشیانه جرمونو کې ککړ خلک هم وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په 18مه د اعدام پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیز ایسته کړ. دا له هغه یو ورځ وروسته چې وسلوالو پاکستانی طالبانو په پېښور کې په یو حمله کې تر یو نیم سل زیات کسان ووژل. له هغه راهیسې اوشت کسه اعدام شوي دي او له اعدام شویو څخه ډیرو یې په ترورستي جرایمو کې لاس درلود. خو تېره اونۍ دا څرګنده شوه چې چارواکو پریکړه کړې ده چې په اعدام محکوم شوي هغه بندیان چې د استیناف محکمې درخواستونه رد کړي وو هم په اعدامېدونکو کې شامل کړي. د بشری حقوقو ادارو ویلي په پاکستان کې د اعدام محکومیت د باور وړ نه دی. په پاکستان کې 8000 کسان اوس مهال په اعدام محکوم دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په لاهور ښار کې پر دوو کلیساو پر ترورستي بریدونو خواشینی څرګنده کړه او دا یې غیر انساني ترورستي عمل وباله. ورمه ورد د پاکستانی طالبانو دوو ځان وژونکو په لاهور ښار کې د دوو کلیساو مخې ته چاودنی وکړې. اوولس کسان یې وژل او لږ تر لږه اویا نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دا بریدونه د سختریزو وسلوالو پر وړاندې د نور د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې د دوی ماتې ښیي. په تیر جون میاشت کې پاکستان اعلان وکړ چې د وسلوالو پر ضد یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دوی پر وسلوالو د فعالیت ساحه راتنګه کړې ده. پرون پاکستانی پولیسو په لاهور کې له عیسوي اعتراض کوونکو سره له نښتو وروسته د هغوی پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. له بریدونو وروسته پارېدلو عیسویانو دوه کسان چې دوی ورباندې په بمي چاودنو کې د لاس درلودلو شک کاوه ژوندي په اور کې وسوځل. د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مستقیمه خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون دا خبره کړې ده. ساکی دا تبصره یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي وو د سوریې د کورنۍ جګړې د ډیپلوماټیک هواري د موندلو لپاره د اسد له رژیم سره خبرې کېدای سي. جین ساکی وویل واشنگتن په هر ډول خبرو اترو کې د بشار الاسد د حکومت د استازو د ګډون اړتیا منلې خو دا به هیڅکله خپله له بشار الاسد سره خبرې نه وي. واشنگتن څرګنده کړې چې په سوریا کې لومړیتوب د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه ده. د سوریه کورنۍ جګړه اوس پنځم کال ته داخله شوې ده. په دې پنځو کلونو کې په دې جګړه کې سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. تر اوسه پورې ولسمشر بشار الاسد د واک خوشي کولو هیڅ ډول نشانې نه دي ښودلې. نن په اسرائیلو کې رای ورکوونکي په انتخاباتو کې خپل رای کاروي. دا انتخابات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کارونو په اړه د یوې ټول پښتني په توګه هم ګڼل کیږي. ورستۍ نظر پښتنې ښیي چې د نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند د سیهونیت اتحاد له ګوند وروسته دویم ځای لري. بنیامین نتنیاهو پرون وویل څو چې په واک کې وي اجازه به ورنکړي چې فلسطیني دولت جوړ کړي. د زیاته کړه
אני חושב שכל מי שהולך להקים היום מדינה
פלסטינית מה פפיקר הר הרצוק צד פלסטיני דולת ג'ורול לפרה הרכת כבי או יאגוארי לדים זקיבובזי וארי דה אסלאמי סחטרי דו טרוריסטן ותם זקברקלי צד ישראל פרזד המלה וקרי דה פטירו צוק הלונו כג'ורסוי הקיקת תי הר הצוק צפדי נפוהיג'י להקיקת הסטרגי פטבי
שמאל עושה את זה הוא תומן את ראשו בחול פעם אחר פעם.
او د اوکران په ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو چارواکو د تشدد په پیښو کې لاس لرونکي خلک نیولې دي. دا پیښې له هغه وروسته وسوې چې وزغروال موټر یو انجلۍ ووهله او وی وژله. د دونیتسک سیمې په غوسه اوسېدونکو د پوځي پوستې خوا ته ډبرې وغورځولې. دوه موټرو ته یې اور واچاوه او یو بل یې پر بله خوا واړاوه. دا له هغه وروسته چې پرون پوځیانو د وزغروال موټر کنټرول له لاسه ورکړ چې د یوې اوه کلنې نجلۍ د وهلو او وژلو سبب سو او د هغې خاله او یو بل د شیدو کوچنی یې ټپیان کړل. د دونیتسک سیمې د پولیسو مشر نن د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې پولیسو د نورو بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره ګزمې زیاتې کړې دي. د زیاته کړې چې د دې پیښې دوه مسؤلین نیول شوي دي او بې ثباتۍ رامنځته کوونکي هم پیژندل شوي.
د حمله اټکل سره سم پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د زنولو یو خارونو د هوا حالات کابل د تودوخې وړ درجه 15 ټیټه سلور اسمان شین جلال آباد د تودوخې وړ درجه 22 ټیټه ولس اسمان شین کندهار د تودوخې وړ درجه 22 ټیټه و اسمان شین مزار شریف د تودوخې وړ درجه 13 ټیټه نه اسمان شین او وروسته برخه کې هرات د تودوخې وړ درجه 22 ټیټه لاس اسمان زای زوریز.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر ویاند وای
د افغانستان د رئیس جمهور سفر امنیتی ته د لپاره د ازمن امنیتی او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې تو
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې اشرف غنی پر کومو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره په تفصیل خبرې کوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي له خپلو مخالفو وسلوالو د یو شمیر وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د پکتیا د ولایتي شورا د پکتیکا د ولایتي شورا مشر بیا د 20000 او د اختطاف مسلې ته اشاره کوي او خبرداري ورکوي.
بلدار اوسه د داري وره بیا یو د شیا او د سنی په نامو باندې یو بل جګړه د شروع کیږي. دا جګړه تپلسوي جګړه دي کله طالب جګړه ده کله القاعده جګړه ده کله داعش جګړه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په زندانونو کې لښځینه بندیانو سره شخیدلی یو
چې موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو چې یو الله موږ نه خبر نه هیڅوک موږ نه خبر درسونه ستا مصالح هر کار کوي خیاطي هر کار ستا
د اسریا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځغ غند پیغامونه په افغانستان کې د اداري فساد پاړه دي او په دې خبرونه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو تاکل شوې چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تروانی اونې پترس کې د امریکا د ولسمشر په بلنه واشنگتن ته ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکو دوشنبه پورس په کم ډیوید کې د اشرف غنی او عبدالله کوربوی د افغانستان جمهوریت ریاست سرګندوی چې ولسمشر به د امریکا د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره د امنیتي او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي د افغانستان جمهوریت ریاست هیله مندی چې اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې امریکا دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي د ولسمشر ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو ته د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د لیدنې کتنې په اړه وویل
د افغانستان د رئیس جمهور سفر امریکا ته د لپاره ځای چې اوسنۍ امنیتي او اقتصادي مسایل په اړه د ایالات متحده امریکا سره خبرې کوو او اله مانیو چې امریکا همکاري په افغانستان کې لا ډیر
فرق تمه ده چې د ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر د اجنډا په اړه په راتلونکو ورځو کې نور جزئیات خبر شي لبل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې افغان او امریکایي چارواکي به د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي پراختیا او د افغانستان د سولې له بهیر څخه د امریکا د ملاتړ پر مسایلو وغږیږي شي په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جانکيري ترڅنګ په د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د امریکا د خزانه وزیر جو کوبلیو هم له افغان چارواکو سره په غونډه کې برخه واخلي د افغان چارواکو د امریکا د سفر په ترڅ کې به پر دې هم خبري وشي چې یو شمېر امریکایي ځواکونه تر کله په افغانستان کې پاتې شي او څنګه ووسی افغان ولسمشر واشنگتن ته وړاندیز کړی دی چې لاسره امریکایي پوځیان د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې پاتې شي خو د امریکا د اوسنی پلان له مخې باید تر ژمی پورې د دغه پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم شي د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو کې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به له دې ډلې سره مخامخ خبرې پیل شي له کابل مرزا احمد زی له نورو جزئیاتو سره
له طالبانو سره د سولې د خبرو احتمالي پایل افغانان هیله من کړي او اوس د ملي شورا یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د دوی یو پلاوی هم باید په دې خبرو کې ګډون وکړي د ولسی جرګې دوی مرستیال نذیر احمد احمدزی د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې سبا به د دې جرګې اداري پلاوی له ولسمشر سره وګوري او د سولې د روانو خبرو جاج به واخلي ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې له ولسمشر څخه به غوښتنه وکړي چې د دوی یو پلاوی ته هم د سولې په خبرو کې د ګډون موقع احمد زئی ټینګار کوي چې د وکیلانو له ګډون پرته د سولې خبرې بې معنی دي
دغه لپاره چې مونږ په ډیټیل باندې مونږ ته معلومات راکړي چې په کوم اندازې تاسو سولې کې پرمختګ کړی دا کوم وادیم له مخالفینو سره کړی دي په کوم چوکاټ کې تبا سهار مونږ رئیس جمهور سره په دې مورید کې ملاقات لرو خه خبره بدایي چې د ملت نمائندگان په هر موضوع کې دوی شریک ووسی کې بغیر له دې نه دا کېدلې نسی
احمد زئی وایي چې ولسی جرګه به د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د روانو خبرو د وضاحت په خاطر د سولې د عالی شورا غړي هم عمومي غونډې ته ور وغواړي د ولسی جرګې اداري هیئت په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه د حکومت د اجنډا پاکله له جمهور رئیس سره ګوري چې له دې وړاندې ملي شورا له طالبانو سره د افغان حکومت د نامعلومو خبرو په اړه انتقادونه وکړل په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس طالبانو ته د ورور خطاب کوي خو خبرداري ورکوي چې چیرې دا ډله د افغانستان د سولې پروسې درناوی ونکړي نو پر وړاندې به ورته ځواب ورکړل شي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیا ټینګار کوي کای چې کومه ډله د پاکستان د استخباراتو له آدرسه د سولې په خبرو کې ونده واخلي نو دا به د اسلام آباد یو نوې دسیسه وي
مونږ هیڅ کله د سولې د خبرې مخالف نه یو مونږ اوس مونږ ډله د هر چانه او د هر چانه زیات مونږ سولې ته ضرورت لرو یو ځل بیا تکراروم چې دویم پاسپورت نه لرو په دې ملک اوسې سولې په کوم معنی مونږ وایو چې مخاطب طالبي زمنګ د سولې ضرورت ده او د طالبانو سره کېنی بالکل مونږه بدلګه کوو حمایت کوو د طالب سره خبرې وشي طالب سره دروغ وشي که مخاطب پاکستان یا د پاکستان استخباراتي نو موږ په دې رابطه قانونی یو چې طالب دراش سولې دی وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت په داسې حال کې د سولې د خبرو په اړه له جمهور رئیس سره ګوري چې افغان چارواکي ویلي ممکن ډېر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په عین حال کې خلک او مدني ټولنې هم له طالبانو سره د احتمالي خبرو هرکلی کوي او وایي د افغانستان حکومت باید په دې خبرو کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند امنیه قمندانۍ یو شمېر هغه وسلې او چاودیدونکي مواد نن رسنیو ته په لشکرګاه کې وښودل چې د وروستیو عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
په تیرو دوه ورځو کې پولیسو په لسګونو مل درنې او سپکې وسلې چې په ذوالفقار عملیاتو کې نیول سي د رسنیو ته وښودلې. د سه شمې پر ورځ د هلمند امنیت امیر په زرګونو فیره مرمۍ، یو زیکویک، یو 15 ملي متر توپ، پیکاوی او ګن شمېر کلشنکو په رسنیو ته وښودل چې په وینا د تریخ ناور او سیستاني په سیمه کې د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې نیول دي. سمنوال بچا کول بختیاری ازادي راډیو ټول په نیول سو وسلو کې د افغان پوز یو مل امریکایي وسله او یو بل مل د پاکستان د پوز سلاحوم ستا. هغه په دې اړه چې د ملي اردو وسلې او په زرګونو فیره مرمۍ به وسلوالو د کوم کړي وي څونول. بختیار ول د هلمند پولیس ډیر لسترونی لري او هر ورځ د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو لپاره نوي پلانونه جوړوي.
دغه سلاګان چې دانن تاسو ولیدل او ګوري دا د ذوالفقار عملیاتو په نتیجه کې چې زمونږ په سیستانیو په تاریخ ناور کې شدید عملیات زمونږ روان دي. یو مل زکویک دی، یو مل د شکا ده، یو مل لکه ټانداز دی، توپ یې افتادو پنج دی، څلور کلشنکو پونه دي او نور مهمات په زورونو مهمات. یو ام سانده زمونږ یو مل سره مونږ غنیول دی، یو پاکستانی سره چې د اردو ملي د پاکستان استفاده ته کوي هغه مونږ په دې جنگونو کې نیولې دي چې دا نن تاسو ولیدلې.
وسلواله طالبانو هم د ذوالفقار د عملیاتو په ضد د یو شمېر بریدونو او مرګ ژوبلو داړول دا وی کړی دی. خو د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وای عملیات ته دوی په ګټه روان دي او تر دې دمه دولتي سرتیر ته د وسلوالو په نسبت د وشت مرګ ژوبلې کچه صفر ده.
زه تاسو د مطبوعاتو د لارنه دا خبرتیا وس ورکوم چې هغه چا چې په اسمت بازار کې ځله جوړ کړی دی، هغه چا چې په باندې کې ملک ځله جوړ کړی دی، د افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زړه کړي خدای پاک رضا وه چې دوی له وجود څخه داسې مې هم پاتې دی. متل دی په جنگ کې الوان بخښل کیږي کنه، موږ هم ضایعات لرو ولې دښمن د موږ نه سات چند ډیر.
چرواکی وایي د عملیات چې په اصل کې په شمالي ولسوالیو کې د وسوالو د پټنځینو د لمنځوړلو په ضد پیل سوي تر هغه دوام کوي چې امنیت ټینګ سي. خو کتونکي وایي کچیر عملیات دغه ټاکنې پر مخ ولاړ سي او د وړو موسم ته نږدې چې هوا ګرمیږي د وسوالو هډې لمنځوړلې نسي، جنگونه به زور واخلي او جنسي مو به بیرته د وسوالو په ورکه کې ولبيږي. خو دولتي مسؤلین وایي د عملیاتو ټاکنې پر مخ تک د وسوالو لخوا د کرل سو مينونو خطر او د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ده.
په لشکرګاه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې او مهمات له مخالفو وسلوالو نیولې دي. البته د هلمند په ولایت کې نیولې دي او په لشکرګاه کې رسنیو ته ښکاره کړې دي. بل لورته د پکتیکا ولایتي شورا رئیس رسنیو ته په دې ولایت کې د یو شمېر امنیتي ګواښونو په باب څرګندونه کړې دي. نجیب الله خیل د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس ته څرګندونه تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایتي شورا د ملي یووالي له حکومت نه غوښتنه کوي چې د کابینې په معرفي کولو او د یو شمېر ولایتونو او ادارو د سرپرستانو پر ځای دی د مسؤلینو په ټاکل کېدو په خپلو منځو کې اختلاف نه کوي، بلکې په دې هیواد کې دی د یو شمېر نویو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره تیاری ونیسي. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې نوی حکومت باید د هیواد امنیت ساتنې ته پاملرنه وکړي. د دې په وینا دوی میاشتې وړاندې حکومت او د امنیت شورا ته د پکتیکا د اوږده سرحد لاري د داعش د وسلوالو ډلې د تګ او راتګ خبرداري ورکړی، خو تر اوسه یې په اړه څه نه دي شوي.
داعش دروازه د پکتیکا ولایت ته، حتی د شورا امنیت په دې موږ دا کیسه ورسوله چې دغه داعش له دې جاراځي چچنیایان دي، عرب دي، پنجابیان دي، څلور پنځه اته لس مټره په کاروانو دلته تیرېدل، اوښتل به یا به زابل ته اوښتل یا به غزنی ته اوښتل.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس د زابل څخه د دیرشو تنو هزارګانو د تختونې قضیې ته په کتو وویل چې داعش هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې هم مذهبي تفرقې او اختلافونو ته لمن ووهي.
د خارجانو دسیسې دلته نه ختمیږي، د طالب جګړه به ختمیږي او شو بله جګړه دلته راوړي. زه د پکتیکا او په ټولو ولسونو غږ کوم سبایدار اوسې، د داری واری به بیا یوه
د شیعه او د سنی په نامه باندې یو بل جګړه دلته شروع کیږي. دا جګړه تفلسوی جګړه دی، کله طالب جګړه ده، کله القاعده جګړه ده، کله داعش جګړه ده.
سلیمان خیل د کابینه او چارواکو په ګمارنه کې د ځان له کبله د ځینو راټوکېدلو ستونزو یادونه وکړه.
موږ له مرکزي حکومت غواړو چې نور د خپلمنځي معاملو نه لاس واخلي، موږ ته د یو ښه سالمه اداره او کابینه را جوړه کړي. تقریبا دوی میاشتې کېږي چې موږ په دې حالاتو او په دې شرایطو کې چې دلته داعش په مخ کې ګرځي، دلته په مخ کې طالب شته، قاعده شته، موږ تر اوسه پورې موږ قمندان نه لرو. د موږ ولسوالۍ فلج دي، د موږ قمندانان په ولسوالیو کې تقریبا نه لرو. موږ هلته امکانات نه شو ورته رسولی.
که څه هم تر اوسه امنیتي چارواکو په پکتیکا کې د داعش وسله والې ډلې د کومو محسوسو او څرګندو فعالیتونو په باب څه نه دي ویلي، خو خواوشا دوه میاشتې وړاندې د پکتیکا او غزني ولایتونو والیانو په یوه ګډه خبري ناسته کې په یادو ولایتونو کې د داعش وسله والې ډلې شتون او فعالیتونه منلي وو، او د دې فعالیتونو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې وه.
د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس افسر خان سلیمان خیل څرګندونې مو په راپور کې اورېدې. د پکتیکا او پکتیا د څو تنو څرګندونې چې له ازادي راډیو له خبریال سره په سیمه کې ښکېدلې.
ستاسو له پیغامونو نه
هغه د دولت سي وادي کړی د افغانانو سره، بیا خصوصا پکتیکاوالو سره د کمپاین په دوران کې له بده مرغه تر اوسه پورې سي 15 میاشتې د انتخاباتو د پکتیکا لپاره په دې حق له بلکې په هیڅ عرصه کې کار نه درته سوی. زه د پکتیکاوالو په نمایندګۍ باندې له دولت څخه کلکه غوښتنه کوم سي پکتیکا ته خاصه توجه وکړي، پکتیکا ته خاصه پاملرنه وکړي. په نورو عرصو برسېره د برق لستونو سره د موږ پکتیکاوال ډېر لاسو ګروان دي. نو هیله د موږ دا ده د مرکزي دولت څخه سي د پکتیکا ستونزو ته بالخصوص د برق ستونزو ته ډېره سخته توجه وکړي او د موږ دغه مشکل زر تر زره را حل کړي.
اجمل مسعودزی هم د پکتیا اوسېدونکو مدني فعال له دولت څخه وختنه کوي چې څومره زری پکتیا ته برېښنا راسي، موږونو چې کار پر روان ده. خدا سنوي چې لکه تیر ځل چې د پکتیا والی ویان سمون ویلو چې موږ په دوه کارو کې دننه پکتیا ته برېښنا ورسو، خو تر اوسه راونه رسیدله.
نو مې عزت الله احمد زید په پکتیا ولایت کې له بده مرغه چې د خاص برېښنا نه لیدل کېږي، خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او بل خبر دا چې د مچلغو د بند په اړه هغه ته هم د خاصه پاملرنه نه ده شوې. کچیر ته حکومت هغه ته پاملرنه کړې وای، په هغه بند باندې کار کړې وای، نو خلک به له دې ستونزو څخه خلاص شوي او د برېښنا څخه به برخمند وو. برېښنا هغه څه ده چې د انسان په ژوند کې ډېر مثبت رول لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې د بې کیفیت دارو درملو له منځه وړل او هیواد ته د معیاري درملو واردولې د پروګرامونو په سر کې ځای لري. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال د اړتیا وړ دارو درمل له نورو هیوادونو راواردوي، خو انتقادونه دا دي چې دا درمل تر ډیره بې کیفیته او حتی په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزیر هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي هڅې پیل کړي څو پر درملتونونو څارنه زیاته او بې کیفیته درمل راټول او له منځه یوسي. فیروزالدین فیروز د سه شنبه په ورځ په کابل کې د 50 ټنه بې کیفیته او غیر قانوني درملو د لمنځولو پر مهال وویل هڅه ده چې ټول افغانان معیاري درملو ته لاسرسي پیدا کړي.
وزارت ساتومه افغانستان تلاش دره ته مردم
د وی عام روغتیا وزارت هڅه کوي چې افغانان با کیفیته درملو ته لاسرسي ولري. تر اوسه هم په مارکیټونو کې بې کیفیته او تاریخ تیره دوا موجوده ده. د هغو سرحدونو کنټرولول ډیر ستونزمن دي چې لاره یې قاچاقي او بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي. خو د یوازنی لار ادا ده چې عام روغتیا وزارت د خصوصي سکتور او اړوند ارګانونو په مرسته خپل څارنه جدي او بې کیفیته درمل پیدا او لمنځه یوسي. عام روغتیا وزارت په همدې ورځ 50 ټنه بې کیفیته او غیر قانوني درمل په کابل کې لمنځه یوړل، او د مسولینو په خبره دا درمل د 30 ورځو په ترڅ کې د کابل له درملتونونو او ګمرکونو څخه راټول کړي وو. د عام روغتیا د وزیر په خبره هیواد ته بې کیفیته درمل تر ډیره له پاکستان، ایران او هند څخه واردېږي. فیروز الدین فیروز ویل دا مهال د هیواد دننه د درملو د تولید کچه کمه ده، خو هڅه کوي چې دا تولیدات هم ډیر کړي. حکومت له دې وړاندې هم د بې کیفیت درملو د لمنځوړلو لپاره ورته ژمنې کړي، خو عام خلک یې لاله شره نه دي خلاص. د کابل دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بې کیفیت دوا په افغانستان کې د حکومت د عدم څارنې نتیجه ده، ځکه که حکومت سمه څارنه وکړي نو بې کیفیت دوا به افغانستان ته نه واردېږي. دو بعدې اغېزې دا دي چې اول خلکو صحت په سمه توګه نه تامینېږي، اقتصادي ضربه خلکو ته رسېږي، ځکه پیسې مصرفېږي او هغه لازم صحي خدمات لاسته نه راځي.
دوا خو رښتیا هم زیاته شوې ده، بې کیفیت د پلخشې مجلس سره دواګانې خرڅېږي، دغه باید جلوګري وشي. کسان ورته تعین شي چې دغه بې کیفیت دوا له بازار ټول ګاک فایده خو نه کوي، نه کوي خو نقص کوي.
له درملو سربېره د یو شمېر نورو بې کیفیت موادو واردېدل هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده، خو حکومت یې تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلی. که څه هم په دې برخه کې تل د انتقاد ګوته حکومت ته نیول کېږي، خو عام افغانان وایي سوداګر باید په افغانانو زړه سوی وکړي او د بې کیفیت موادو له واردېدو لاس واخلي.
مزار شریف په څو ورځو کې د 2,00,000 کسانو کوربه وي. دغه کسان د نوروز په جشن کې ګډون کوي. په دې اړه له مزار شریف مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوروز جشن او د ګل سرخ میلې لمانځنې لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی دی. منیر وایي چې د نوروز لمانځنې پر مهال بلخ ولایت به د سلګونو زرو کورنیو او د باندنیو میلمنو کوربه وي. دا چې نوروز پخوانی آریایي جشن دی، اوس مهال یې هم نړیواله بڼه خپله کړې ده. سږ کال به هم د تیر کال په شان په لویو او شاندارو مراسمو ولمانځل شي. فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د بلخ ولایت محلي حکومت د نوروز لمانځنې لپاره لازم امنیتي تدابیر په پام کې نیولي، تر دمه هیڅ ډول امنیتي تهدید یا د مراسمو ته نه دی متوجه شوی. منیر وایي چې د بلخ سرپرست والی په مشرۍ یو شپږ کسیز کمیسیون د نوروز لپاره د چمتووالي په خاطر جوړ شوی او د امنیتي برخې تر څنګ په ښار پاکونه، په سرسبزۍ، تزئیناتو او فرهنګي برخو کې هم کار کوي.
سالهای گذشته حدود 200,000 نفر در مراسم
په تیر کلونو کې په بلخ ولایت کې د نوروز په جشن کې 200,000 کسانو ګډون کړی وو، او اوس مهال زموږ چمتووالی همدومره کسانو لپاره دی. موږ د امنیتي ځواکونو په مرسته کلک امنیتي تدابیر نیولې دي، هیڅ ستونزه نشته. والی ټولو ځواکونو ته، ملي پولیسو ته او ملي اردو او پاتې ټولو ته امر کړی چې ښه برخورد ولري او ښه چلند
وکړي، مردم رویه او اخلاق نیک او سلیمانه داشته باشي.
په عین وخت کې د مزار شریف شاریان هم د نوروز جشن د لمانځنې په خاطر له یاد او آمدګیو څخه خوش بریشي، او باور لري چې محلي دولت د نوروز د تجلیل لپاره کلک تدابیر نیولې دي او هیڅ امنیتي پیشه به رامنځته نشي. نوروز چې یو آریایي جشن دی، د لمانځنې پر مهال یې بلخیان او ورته راغلي میلمانه د ښار څخه د باندې صحرا ته وځي او ډول ډول تفریحي لوبې ترسره کوي. د بلخ یو اوسیدونکی یې پاړه وایي:
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره،
سرگرمی او لوبی چه در نوروز با موسم او خواستن پوری که تر سرکیشی، لومړی دا چې خلک تپو ته ځي او چیرته چې شنوي د تفریح لپاره ورځي. یو وزلوبه او همدارنګه باید یادونه وکړم چې نه یوازې وزلوبه په مزار شریف ښار کې ترسره کیږي، په مختلفو ولسوالیو کې هم وزلوبه
مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
نوروز ته د چمتووالي په خاطر مو د مزار شریف د ښاروالۍ ریاست ته سر ورښکاره کړ او هلته مې د یاد جشن د لمانځنې پاړه وپوښتل. د مزار ښاروالۍ مرستیال حتیق الله و حفظده یې پاړه راته داسې وویل:
مثل سالهای گذشته چهار با لیسه را ما آماده ساختیم به خاطر میمانات.
تیر کلونو په څیر څلور لیسه مو چمتو کړي او اوس مهال یې په فرش کولو کار روان دی. ښار مو پاک کړی، په هر برخه کې هڅه کوو چې ښاریانو او میلمنو لپاره ښه او د پام وړ خدمات
در همه عرصه ها مو به شهروندان و میهمان های خود داشته باشه.
ل موجوده چمتووالی سره سره پر روان نوروز که به بلخ د څه باندې 200,000 میلمنو کوربه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. محمد جوهری له هلمند لیکي اشرف غنی د سولې خبرو کې هڅه وکړي چې لومړی اور بند وشي. قاری حسن خان له هلمند لیکي د سولې خبري باید ژر تر ژره شروع شي. حبیب الله قلمیار لیکي له طالبانو مننه کوي چې سوله کوي. او د غزنی په مقر ولسوالۍ کې یو اوریدونکي لیکلي موږ 1500 نیالګي وکړل. عبدالحیات د پروان له شینوارو لیکي یو غشتنه لري: په ټول افغانستان کې باید پلورل او پیرودل په افغاني وشي. محمد صابر لفراز خلیکی په بکوا ولسوالی کې د دایښ غړي زیات شوی دی. لالای له کندهار لیکي بایپاس سړک باید ژر تر ژره جوړ شي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدون کې ونیس پروګرام درو چې په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د سولې د پروسې او په دې برخه کې د روانو هلو ځلو په اړه سبا له افغان ولسمشر سره ګوري. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي له افغان دولت څخه غواړي چې په زابل کې د یو دیرشو برمته سویو کسانو د راخوشي کېدو په برخه کې هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د رواني اونۍ د پنځشنبې په ورځ د ټاپي پروژې یو شتمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر دوو کلیساو پر وروستي بریدونو خواشینی څرګنده کړې او دا غیر انساني تروریستي عمل بللی دی. پاکستان نن دولس مجرمین اعدام کړل. دا د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د مرګ پر سزا لګېدلې غیر رسمي بندیز ایسته سو د ډلیز اعدام لومړی پیښه ده. او د امریکا متحده ایالات وای واشنگتن به هیڅکله د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره مستقیم خبرې ونه کړې.
د سپورت ورځنۍ هنداره. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره تیر ورځ د فوټبال غوړ لیگ مسابقې پیل شوې. د افغانستان د غوړ لیگ سیالیو استازي عبدالهادي صفی ازادي راډیو ته ویل چې په لومړۍ لوبه کې سیمرغ البرز لوبډلې سپینغر بازانو لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. د نوموړي په وینا د دې مسابقو هدف د فوټبال لاري خلکو ته د سولې پیغام رسول دي. د نوموړي په وینا په دې مسابقو کې د کابل څخه د شاهین اسماعیل، له جنوبي حوزې څخه د میوند اتلان، د ختیځي حوزې څخه د سپینغر بازان او د شمالي حوزې څخه د سیمرغ البرز ټیمونو ګډون کړی دی. ټاکل شوی د فوټبال د 15 کلونو څخه د کمومره ملي لوبډله د مرکزی آسیا په مسابقو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبډله به یو نوی وروسته په دې مسابقو کې د ګډون لپاره جاپان ته ولاړ شي. ښاغلی کاظمی وایي د مسابقې پر راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د نوموړي په وینا په دې مسابقو کې د مرکزی آسیا هیوادونو د نویو ځوانانو فوټبال لوبډلې ګډون کوي او یو میاشت دوام کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د خوست د کرکټ غوړ لوبغاړو د ټاکلو په هدف د ازموینې مسابقې په کابل کې روان دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک وایي چې په دې ازموینې کې 400 کسانو برخه اخیستې او په پای کې به د خوست ولایت د کرکټ غوړ لوبډله وټاکل سي. لدې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د کرکټ د غوړ لوبغاړو د ټاکلو په هدف ازموینې اخیستل شوې دي.
پاکستان نن دولسته په دار وځړول. د دې خبر تفصیل له پاکستان د زبیح الله شفق پورا پورک.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې 12 نور کسان دم کړي چې په بیلابیلو قضیو کې ورته د مرګ سزا ورول شوی و. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد حکومت د سه‌شنبې په ورځ د پنجاب په بیلابیلو محبسونو کې لس او په سند ایالت کې لږ تر لږه 2 کسان دم کړي دي. د پاکستان حکومت دغه کسان تر هغې وروسته ادام کړي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشت په 10 نیټه اعلان وکړ چې له دې وروسته به په ادام محکوم شو. ټولو هغو کسانو دغه سزا تطبیقوي چې د دې هیواد ولسمشر نه دي بخلي. د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو پوځي خونځي د سخت دریځ وسلوالو له حملې وروسته چې د 134 ماشومانو په ګډون پکې 134 کسان وژل شول، پاکستان د ادام پر نه عملي کېدو بندیز لري کړ او یوازې دغو بندیانو ادامول پیل کړل چې په تروریستي پېښو کې د لاس لرلو په خاطر په ادام محکوم شوي دي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په تیرو ورځو کې د پاکستان د ټولو ایالتونو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه وکړه چې تر دې وروسته د هغه بندیان پر دارو ځړوي چې په بیلابیلو قضیو کې ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. پاکستان په 2003 میلادي کال کې د پیپلز ګوند حکومت پر وخت دغه مهال ولسمشر آصف علي زرداری په دې هیواد کې د مرګ پر سزا بندیز لګولی و چې په نتیجه کې د تیر کال د دسمبر کې د پېښور پر خونځي د برید تر پېښو پورې کوم ملکي وګړی پر دار نه وځړول شوی. د پاکستان حکومت د پېښور پر خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړ چې له مخې په دې هیواد کې د ترهګرو په ضد عملیات چټک شوي او تر دې دمه پکې د پراخو لاسته راوړنو ادعا کوي. بلخو په پاکستان کې د اعدام د سزا د عملي کېدو پلویان وایي چې دا د سخت دریځو لخوا د شخړو او د مخنیوي لپاره یوازینۍ موثره لاره ده. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې هیواد کې د مختلفو جرمونو په تړاو په اعدام د محکومو شو شمېر لا تو زرو زیات دی او ډیرو له ولسمشر څخه د بخن له حق څخه هم کار اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مرګ پر سزا لګېدلې بندیز لرې کول د تروریزم په ضد روانه جګړه کې مؤثر بولي، خو د دې هیواد د سیاسي چارو ځینې څارونکي بیا د دې تر څنګ په دغه جګړه کې پر ژمنتیا زور راوړي او وایي په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره باید د ښو او بدو له توپیر پرته د ټولو پر ضد عملیات وشي.
په اسرائیل کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې بهیر کې د پارلمان یو سلو شل څوکیو ته د خلکو د اساسو ترمنځ سیالي روانه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اسرائیل د نن ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سهونست ائتلاف د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکمن ګوند لیکوت څخه مخکې ده. وروستۍ رپورټونه وایي چې په روانو انتخاباتو کې د دوړو سیاسي ډلو ترمنځ سخته او نږدې سیالي کیږي. په روانه پروسه کې د اسرائیل د پارلمان یا کنیسټ د یو سلو شلو غړو د انتخاب لپاره رای ورکول کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستیو ساعتونو کې ژمنه وکړه چې تر کومې پورې د پواک کې وي د فلسطینیانو دولت جوړېدو ته به اجازه ورنکړي. کچیرته 15 کلن نتنیاهو بیا واک ته رسیږي نو دی به د اوږدې مودې لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه پاتې کیدونکی لومړنی سیاستوال وي. بنیامین نتنیاهو د غراس له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د موافقې په اړه هم خبرداری ورکړی دی. نتنیاهو د خپل رای د اچولو پر مهال پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې واک ته د سهونست اتحاد د رسیدو مخه ونیسي. دی وایي د دې لپاره چې واک ته د چپلاسي ګوند رسیدو مخه ونیول شي یو څه دي چې تاسو یې باید وکړئ او هغه د دواړو ګوندونو د محبوبیت ترمنځ واټن کم کړئ او لیکوت ته رای ورکړئ. اخوا بیا د نتنیاهو د لیکوت ګوند سیال سهونست ائتلاف ویلي واک ته د رسیدو په صورت کې به له فلسطینیانو او له نړیوالې ټولنې سره د اسرائیل اړیکې له سره جوړې کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیپ لیفنی او یو شمیر نورو سیاستوالو نتنیاهو تورن کړی دی چې د امنیتي مسئلو په مطرح کولو سره هڅه کوي له ټولنیزو ستونزو د اسرائیلیانو پام واړوي. د اسرائیل د انتخاباتي سیستم پر اساس تر اوسه د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ کوم سیاسي ګوند او یا ائتلاف قاطع اکثریت نه دی ترلاسه کړی. شاوخوا 15.8 میلیونه اسرائیلیان د رای اچولو په 10,000 مرکزونو کې د خپل هیواد پارلمان ته نوی غړي ټاکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودو ماشام ته رو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صف په 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، د افغانستان په زندانونو کې مو د شزینه بندیانو له حاله خبرو. فریبا ظاهر یو شمیر زندانونو ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان پر ښځینه محبسونو کې د ژوند امکانات څنګه دي؟ زندانیان څه خوري، څه اغوندي، څه لري او څه نه لري؟ دا پوښتنې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځینه بندیانو څخه مطرح کړې. ځوابونه متفاوت دي.
موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر نه، هیڅوک موږ نه خبر
نه. نو دلته نو کړیوالو نشته، نو خوشاله یو سره خیره وي، کله کله یو خور سره سره وي، کله مثلا امیر صاحب دلته کوم مشکل نه درلود. درسونه ستا مثال هر کار کې حياتي مثال درس وای هر کار ستا یا ډاکټر ته خپل وخت رسېږي.
صدا سم قناه خو نه ستا توغ ځخنه نه سم غوډي ماشين می پروت ځ خپل حياتي کوم بعض شې چې کم کار یې ځای هغه ته خپل اتصال برابرۍ څنګه د کورسونه ستا نه د کوم کو نه ستا مو سره چې وسته.
د افغانستان د محبسو د قانون لمخې دا د هر بندي لمړنۍ حق دی چې په یو داسې محیط کې وساتل سي چې لیو عادي وګړي سره یې فرق ونه سي. یو وینا ته چې وای که غوړې د یوې ټولنې له اخلاقو خبر سي نو د هغې ټولنې زندان ته سرور ښکاره کړه. که په مقایسوي ډول ووایو د افغانستان په ځینو ښځینه زندانونو کې امکانات ښه او په ځینو کې کافي نه معلومیږي. د مثال په توګه د کابل، هرات او بلخ ولایتونو ښځینه زندانونو یادولی سم چې بندیان یې تر یوه حده راضي معلومیږي.
ماشومه اطفال مولا چه قسم تربیه بکنیم؟
د کابل، هرات او بلخ په ځینو زندانونو کې بندیانو ته د سواد زده کړې ترڅنګ ځینې حرفوي کورسونه هم شته.
دته مینه موږ وی تجدید او تربیت کوو چې کارای حرفوي کارونه دي، چې مثلا تعلیم بافي د خیاطي د درس سواد موزي د دې کارو ته موږ وی تشویق کوو چې دې شی زده کړي. همیشه خوش هستم، نو
مو باخ میرسه، پاله نو باخ میرسه، امو ګرم هستم، د خونو ګرم هستم، د زمستانه یخ هستم، سم سي آرام هستم، دې ما رو خوب نگاه میکنه.
په بلخ کې هم د زده کړو او حرفوي کورسونو اسانتیاوي امکانات شی بللای سو. د دغو بندیانو یو شون کې وای
کورس تلقی او نشر از مدرسه هسته، متوایم مزه 8 تا 11 یا بعض روزا تا 12 می باشم. درسشان ریاضی و لسان است. اول ما یک کتاب از کتاب سواد آموزی عمومی است که شش مو می خونیم، بعد از اون سه کتاب دیگه که کتاب معبد اول و دوم و سوم از سه مو می خونیم، در مدت 9 مو کتاب از نو ختم میشن. ما شاگردان هم نتایج جور می کنیم و اینا رو فارغ می دیم از سنف سه.
په هرات کې بیا ځینو بندیانو له ټولو امکاناتو سره سره له خوړو څخه شکایت درلود. د هرات یوې بندي چې نوم یې نه دی اخیستی راته وویل
مشکلات خیلی تو بمجای کجا داره با مشکلی، نه گرمی داریم نه هیچ چی نداریم، هیچی نه آسایش داریم نه خوراکی داریم. برنجای به ما میارن که به خدا سگ برنجای نمیخوره، به قرآن هم ما مریض کرده. شوروای میارن که پشش تا مگس اصلا مبس به درد نمیخوره.
خود دی محبس مشر مل پاسوال عبدالعزیزی در خبر ردوی
در رابطه با غذای دیا خدمتتون یادآوری بکنم که غذای مناسب است در هفته سه مراتب گوشت برازیا اول میشه، در هفته سه مراتب برزیا میوه حواله میشه، صرف روز همه روزه برشون برنج حواله است و با خورمه و از طرف شب اکثرا شوربا و یا خورمه میباشه. چیزی که قانونی از یاد تحت نظر حیات معاینه همه روزه از قرار دیدی آورده میشه.
شغل عزیزی وی ده هرات ولد طول محبوسین و تاید پرمختلول و هیوادون و پتیر ده جوند امکانات برابر کردی. خوب کنده هر ولد که وضعیت تحسین دی. دلته بندیانی اصلا د زده کړو کورسونه نه لري. د دې ځای لپاره یو شونکی یوازې د ماشومانو د تدریس لپاره راځي.
بنجاب د خوشان لپاره درس وایي، شو څه درس نور په وواله دي خوشان یو ته مونږ درس وایي.
د کندهار محبوسینی د هفوی کورسونو څخه هم راضی نه دي.
ملاقات شه راته نه سم نو لا کوم درې کار نه ولا کوم بللم شه ولا غوښه یو در پاتم دا هغه وتا ک چې په واز لري شه راکی دا بل وتا ک چې په واز لري شه راکی ولا کې دا ښنه قال له دا ته کوم څه څه یو شه لانه ستنه دا څنګه شه ست دا باندې یو ور معلم او اتک راځي ښنه هغه یو وزي انا ور وزي ښنه دې کول دې شل دې په شو شو
د کندهار د شزینه زندان مسؤول غلام فاروق علیزی هم د غستون زمانی او ده سی تشریح کوي.
موږ ټول بندیان د خیاطۍ وسایل ورکړي، د خیاطۍ ماشینونه ورکړي، د ګلدوزي ماشینونه ورکړي، خو په تاسف سره داسې دی چې هر څوک چې خلاصېږي هغه وسایل به ځانه سره وړي، نوي بندیان راځي او هغه به ماشین او یا خراب شوي دي ماشینان و دوی ته پراته دي او موږ ته مراجعه ده کړې چې باید ترمیم شي او یا د دوی خاص علاقه ده چې دوی دې ماشین سره علاقه نه لري او خیاطۍ د ګلدوزي د کارو سره علاقه نه لري، موږ ته مراجعه نه ده کړې که موږ ته مراجعه وکړو موږ وسایل دوی په اختیار کې ورکوو.
نور مثلا تعلیمي کورسونه
شي نه تلل؟ تعلیمي کورسونه تاسو سره نشته شي، بس دغه امکانات نه لرو.
که هم کندهار د افغانستان هغه جنوبی ولایت دی چې هوا یې نسبتا ګرم ده، خو د محبس بندیانو د ژمي له سړو څخه هم شکایت کاوه.
خدمت نه لرو پر موږ ژمي را روان دي، دا د زندان یخ دی چې موږ په دغه اوته کې هم پلان پیدا کو او په دغه یخ کې موږ داسې شی پیدا کړو چې ویې لګوو، نه موږ ته ورته نه راغلي چې وایي دا خو یې ګیس نیسي سې بخاري و یې داسې شی چې موږ مومنان نه کې پکښې تاوډو. موږ دغه مبارز کې خپل مبارزینه په مخ سره کوو چې وایي شی نه لري وخت د ډېر زړه بندي هغه یو لوښی یو پیاله یو ګلاس شی چاته ورکړي.
په ټولو زندانونو کې څو تنه بندیانې په یوې خونې کې ژوند کوي. که له یوې سره ماشومان وي، نو د ماشومانو پر سر له نورو بندیانو سره دعوا او جګړې هر ورځ تکرارېږي. په ټولو زندانونو کې یوه ستونزه مشترکه ده، هغه دا چې مجرمینې او توقیفي ښځې چې تر اوسه یې محکمه نه ده سوې او جرم یې نه دی ثابت سوی، دواړه په یوه ځای کې ساتل کېږي. دا خبره چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د ښځو لپاره ځانګړې توقیف خانې نسته چارواکي هم مني، خو وایي هر څوک چې ونیول سي تر څو چې د محکمې پړاوونه یې پر مخ ځي، دوی له مجرمینو سره په زندانونو کې ساتل کېږي. په عمومي توګه زندان د مجرمینو لپاره د عمل د سزا ځای او تر څنګ یې د تربیې یو مرکز هم بلل کېږي، تر څو د بند تر مودې وروسته یې یو کار زده وي او وکولای سي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي. خو په هغه صورت کې چې د کوچنیو او لویو جرمونو عاملین په یو ځای کې ساتل کېږي، آیا کېدای سي دغه مېرمنې د زندان وروسته بیرته سالم ژوند پیل کړي؟ خپل بندیان دې پوښتنې ته ځواب وایي.
فکر میکنه دولت ما داخل زندان کده ما خوب میشیم؟ نه بابا، او در واسه که ما اینجا تربیه یاد میگیریم، بدترین ما بدترین جنایتکار بشدیم اینجا، بدترین هر چیزی که ما یاد نداشتیم داخل زندان ما یاد گرفتیم. الان اینجا کارهایی که حتی کارهایی که یاد نداشتیم ما داخل زندان یاد گرفتیم. الان هر کار، حتی اختطاف یاد گرفتیم، قتل یاد گرفتیم، زمین سازی یاد گرفتیم، ها همه چیزا یاد گرفتیم. مجبور ما چه یک آدم خوب اینجا بیاد فکر نکنه که دولت ما اینجا خوب میشیم. نه بابا، ما اینجا بدتر شدیم، بهتر نشدیم. ما اینجا اگه بی بیرون یک سوسمار بودیم، داخل زندان یک کپسمار شده بیرون.
په هر ځای کې د یو زندان د لیدنې تر ټولو سخته شیبه هغه وخت دی چې ترې وځي. دا مهمه نه ده چې ما څومره زندانونه ولیدل، خو کله چې مې کار خلاص او له درنو اوسپنیزو دروازو ووتلم، نو دا مې ذهن ته راتله چې هغه ښځې چې څو شیبې ما ورسره تیرې کړې او خبرې مو وکړې، باید کلونه کلونه او حتی لسیزې په هماغه محیط کې پاتې سي او ستونزې وګالي.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغون کړي چې د اداري فساد او یا هم په دې موضوع پورې اړوند دي. ځینې اوریدونکو له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په باور اداري فساد په افغانستان کې د نورو لانجو او کړکیچ دپاره لاره غوره کړې ده او دغې ستونزې په نړۍ کې د افغانستان نوم برباد کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري چې هر اونۍ دوه ورې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. هر اونۍ ستاسو پر ګڼو ستونزو په سلګونو ټلیفوني پیغامونه راځي چې هر پیغام دلته اورو او د موضوعاتو پر اساس جلا کوو. په اوسني پروګرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په موضوع پورې اړه لري. ځینې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او څو تنه نور د دې لانجې په وړاندې د مبارزې لپاره پیشنهادونه کوي.
د کندهار د نوي نوې څخه د کبله د پیغام پرېږدم. دغه د کندهار د چینایي شبخانې ډاکټرانې چې 2500 افغانۍ پر یوه مریض باندې غواړي، بیا مریض بستري که 1500 افغانۍ څوک ورنه کړي، دا مریض نه بستري. په دې موږ نه پوهېږو چې دا اوس دولتي شبخانه ده او که دا شخصي شبخانه ده. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله امید دی چې دا د کندهار ستونزې ته د چینایي شبخانې ستونزې ته توجه وکړي.
وردګ ولایت نه خبره کوم، دا ستره محکمه کې فساد بخیر ستره چې نه یوه دوسیه چې ورشي ته درې میاشتو څلورو میاشتو تا ته 15 میاشتو پورې نه پیسې لکه خوازیان غوړنه په کوګوري نه، تر څو چې رشوت ورنه کې پیسې ورنه کې طریقه د رشوت ورته جوړ نه شي. کله چې شپانی قدرت ته رسیدلې بل وته میاشتو کې فساد لاس چند برابر شوی دی. دومره زیات شوی فساد په ولایتو کې په ستره محکمه کې چې یوه دوسیه چې یو بې ګناه سړی ته کونیسي او زندان ته ګوځي، زندان ته واچي، بیا دغه دوسیه په شپه و
ڈاکٹر صاحب اشرف غنی احمد خواہش کو مار جوڑتا ہوں تم ہوتا ہوں چرلس کال کار کرے گا خدمت نہیں دے کرے منظری دور کری جبنی ادا کری او خال کو تا پدی پاک حکومت کی جای ویر نکی سچی تا او خال کو تا دا حکومت کی جای لکی اچار حکومت ہے وطن بمارا کمرانگ بانگی او رشپتی نبی بی بی جای نانگار خلق بباقر بی او بی جنو خلق بجلو بتراتی
شمشاد غزنی ولایت نه خبره کومه د غزنی ولایت کې داسې په زرګونو زرګونو روپۍ ډالر رشوت غواړي له هر چا نه خلک ډېر په تنګ کړي خلک ډېر په تکلیف کې موږ د سترې محکمې نه هیله کوو چې ستره محکمه په دغه غزنی په محکمو کې اقدام وکړو دا قاضیان برطرفه کړو محاکمې ته معرفي کړو همدارنګه هم لوی څارنوالي باید د غزنی څارنوال او نور څارنوالان برطرفه محاکمې ته معرفي کړو ځکه فساد بېخي دلته هم شوی دی پولیسو په مخ کې د رشوت غواړي
زصاحب عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تر کوم محترم استاد رادیو ته او د افغانستان جمهوریت اسلامي ته مو دا وړاندیز دی چې دغه رقم شمیره د افغانستان جمهوریت ریاست یو د نه فعال کی لکه دغه ستاسي شمیره چې د او په ولایتونو کې یو یو فعال کی چې هر ولایت ستونځي او علي خپل واوري کومندان خپل واوري خو دغه خوشبختانه ستاسي د دغه ویش مې د لارې چې مشکل کارونه سره رسول دي او مثبت گٹی رسول دی نور ډیر کار کړی دی نو چې خصوصا حکومت کابل یو شمیره فعال کی او په خپل ولایتونو کې یو داس شمیره د شکایت لپاره سپټون کې شمیره فعال کی مسرب خو پر موږ راځي پر دوی نه ورځي نو دا به مو ډیر غټ غټی او ډیر غټ خدمت به مو د ازادي رادیو کارکونکو سره چې تاسو دغه د چارواکو سره شریک کړئ
نا پیغام دغه دی چې د حکومت څنګه زموږ په علاقو کې غلاوي کیږي او زموږ په علاقو کې خلک غلا کړي دي ځای شو کې چې دغه خلک ګیر کې
زه مظلوم درویش خبره کوم چې دغه د زرګو د ولسوالۍ د ښاروالۍ او د ترانسپورت څخه پوښتنه ولې نه کیږي دا خو بېخي بې حده روپۍ چې دوی دا د دولت خزانې ته ورکوي او کې خپلو شخصي جبو ته راچي او بیا پر ځای د دې خلک چور کړل د خلکو څخه بېخي ډېرې روپۍ اخیستي او د دغه روپو په مقابله کې هېڅ چاته هېڅ اسناد په لاس نه ورکوي نو د دې پوښتنه دی وشي ستاسو د اړیدلو څخه یو جهان مننه
دغه کاټ کاواله د پنجاب له سوالې څخه راځي احمد درکو او زموږ پیغام دا دی چې پنجاب له سوالې ته بازار دی یو قسم اورډر راغلی دی پاکستانی چې قیمت یې په 1400 په 1400 افغانۍ او تاجکی اورډر راغلی دی په 1100 په 1200 یا په 2000 په دکاندارانو ورکي او له سوال سره خدا هینه کیږي له سوال راغلی او هغه کس چې تاجکی اورډر راوړي په 1100 ورکړي هغه زوراول لري او وخل لري
چارواکو ته رسوي او د دوی حکومت ته رسوي خو مخکې له مخکې نه یو بله خبره یادوم چې شایي زما دا خبرې چې زه اوس کوم د وزارت د وزارت دفاع چارواکي رد کړي ردول ډېر اسان دي په دې باندې کوم مصارف نه رسي خو موږ واقعیت وایو واقعیت وایو د څه رهي چې ملي پوځ جوړ شوی دی د هغې نه راپدې خوا د اردو په لیکو کې فراخ فساد شته دی دسنه فساد پکې نه شوی خو زیات فساد پکې دی اول د دې نه نیولې چې په هر کنډک کې کمانډان د کنډک دی او کمانډان د ټولۍ دی چې وڅه وشي خبشمیر تیم خرڅوي او په نړۍ ته چې آشا هم خرڅوي غوړي خرڅوي ورځي خرڅوي همداسې نور لوبیا خرڅوي خپو په ځای خرڅوي ټول خلک ګوري ټول سربازانو ته ګوري خو سربازانو وسته نه کیږي چې دا دې نه مانی کی کچیرته د کابل څخه کوم حیات راشي هغه شکایت وکړي هغه حیات هم زموږ شکایت نه اوري
امریکا ویل دي چې په سلهاو سل میلیارډ ډالر په افغانستان ته ورکړی دي دا کومکونه و چاته ورکړی دي دا خدای سره به بعد معلومي دغه کومکونه نور کشورو هم کړی دي دا روپی څه سوی بلکه ما په 15 کالو کې کما ته یو ډالر چاره کړی دا د افغانستان په د خلکو په نامه د روپی راځي دا اوس څوک وړي څوک غلا کوي خو د دې پوښتنه دې وسی
ټوله کنړ د دې سلاکارانو په خلا پوښتنه پیدا کیږي چې دا محمد خان یولس سلاکاران مقرر کړل یولس به ډاکټر عبدالله مقرر یولس به اشرف غنی یولس به جنرال دوستم یولس به محقق یعنی دا د ملک هیواد ټوله بودیجه د دوی د پلانونو ده چې دوی له مقرره یې پیدا نور عوام فکر کوم چې د هیواد سوالي وینو
زه د نورستان ولایت نه محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم مونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غني احمد د غني ګام نه ډیر مننه کوو او د خوشحالۍ اظهار کوو چې په نورستان ولایت کې د وزارت د داخلي لخوا چې کوم اتلسو ملي نورستان د دندونو غوښه شوې او د جمهور په فرمان بیرته برقرار شو نورستان جمهور د غني ګام نورستان ولایت ته توجه کول یو خنه یو خنه خده نورستان جمهور دغه پریکړه په دې خاطر مهم ده چې نورستان ولایت کې مطلق ودني شته که استهم هغه د نشته فساد دي او تر کوم دغه چنا سره معلومات دي په ټول نورستان ولایت کې د پولیسو تعداد 1500 نه تر 1500 پورې دي که دی نه 1500 پولیسان منفق کېدل نو 100 پولیسان پاتې کېدل نو 100 پولیسان خو د ټول نورستان ولایت امنیت نشي ولې دا نشي کار ده هغه هم یو سرحدي ولایت
دا د ټولې خبرې کوم د سمرخیلو نه د 212 نه ولایت ننګرهار سیب دغه اشرف غنم دغه ایله چې د اوران چې تل خو بس په تر په شو او په سما کرا ځان دي هیڅ پکې تغیرات نه راځي دا چې صاحب د وړو ماشینو والا مخکې چې باندې 300 دیش ورکول او 300 دیش ورکول تل ارزان ته نیمه نیمه ولید نو ولې نه ځانته چې ټرو والا سره کول په زر کول او وسه درته
زغیر من ولا ده مرغیه دوله سوالی است د کله خبرې کومه په کور کې چې لا درې مشران له لاغه کور نه جوړیږي نو وز افغانستان نه جوړیږي په افغانستان کې بریا بچیان کار کوي یو نامد مرخ یو اشرف غنی یو ډاکټر عبدالله نو دا خو نه ست جوړ سی اول چې اشرف غنی بچا سوار لې ما به د پنجاب سره په خپل وعده وکړي چې په تل په دوه درو نه شي کله کوم هغه تیر دي مجرم نه دي نو وس هیڅ وعده اشرف غنی دروازه نه پر ځای کړی
زه هڅه د غزنی ولایت د ډایرکټر مو د سوالي او د نورو د کلی مسؤلین ته ځان نو غوښتنه ده د اشرف غنی څخه بعد د احمایه د ایران د اردنه کې ځکه چې اوس درې سوډالر د نواری خوړی د هیڅ چا پر وسه نه پر ده او نه څه قوت کې ما درې ورونه له تاسو سره ډېر کوټه تلې په ډېر د ستونزو سره مخ دي اور لا جام زابل ولایت تخبل کو مخدز زابل ولایت کوم کوم کې ډیر سخت شتون روان مو ته مشه شو باندې فیل کوم چې دا په خاطر ستمرنه وکړي وصله
لوازه د فراد ولایت د استاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا نوې دولت ولایت د لسان ولسوالۍ چارواکي نه لري کوي چې په فساد ککړ او تورنج او رشوتونو خوري او ډیر خلک یې غوته پورته کړو
زه غوالي د ګرنسیل ته خبر کوم زما د اشرف غنی ته دغه خواهش ته دغه زموږ څخه خانه چې د زموږ زړه ډیر په خوشاله موږ وخت په جیب کې یو لسی نه لرو چې دا به موږ ته دوا یې راکړي نو دوی موږ انتظار درې ساعته څلور ساعته انتظار دی یو په کټګولي راکړي هغه دوا یې چې دی هغه خپل په سفر خپل په دوخانو کې په پیسې باندې خرڅي موږ ته نه راکړي نو زموږ دغه د نه خواهش د اشرف غنی ته چې دغه کار دی زرتر زر خپل کډی لا خپل د پر بخښوته کی چې مصره مرسته او کومه کوتي وسلام احترام
پیغام پیدو پرګدما ډاکټر اشرف غنی ته چې د ځینی کمپنۍ د خارجيانو امریکایان دي کو نیپالیان دي دا راغلي دي بس ډاکټر اشرف غنی وایي چې کومه بودی چې د خارجيانو راځي هغه زما د لاس ته لاندې مصرفيږي نو موږ یو وغوښتو کمپنۍ ته ورکړو او ماشي دا له مطلب ویخي چې کو چاغې باندې کوم بچو گزاره کیږي راشي دا دی ویني نو مطلب زموږ دا ډاکټر اشرف غنی ته دا خواسته چې مطلب دا کارونه خو دې شروع کړی خپل سره شروع کړی زموږ دا خواسته ګنه ډیر غوڼان دي د ملي متحد دفترونه دي انیشیار دی دبليو پی دا بسیار شي نو ډی سی دا یو ایم د څه وتا شنو ډی دفترونه دي او دا تقریبا چې واته څه وزر نه پر دا کسان غون چا خبره بیمه شوته وي دا ماش پنځه موږ هیڅ کارم نه کیږي
زما دا اشرف غنی څخه دا وکټنه ده چې د کابل په محکمه کې په ډالر او لوبي کوي باید د یو څه ځنه وکړي په تکتیکا ولایت مرکز شرینه دا پیغام به تکلیف
د غزنی ولایت نه خبره کوم. د غزنی ولایت کې امنیتي چارواکو د غزنی د ټولو ادارو کې لوی فساد او وحشت بیخي اوج ته رسېدلی. زه اشرف غني دا خواهش کوم چې ولې غزنی ولایت ته توجه نه کوي، بلکې باید غزنی ولایت کې دغه وحشتونو مخه ونیول شي. قاضیان او سرانوالان بل الله په زرګونو زرګونو ډالر رشوتونه خوري. امنیتي ادارې
امی محمد سیر دیو پلے چرسی زندان سرا بتاماس کیا ما تل تک دی زندان کی پوشی طول بچارا بی وزلا تو مخلوقات باندیان دی چو چو سی تیل داری چو چا کئی او خلاسی گیا بی وزلا او بی تی خلق دلتا طول ساتو دی او من پخفل پوشی پا دولت کی وزی پی اجرا کردی ادن تولا کمونگ دشت مجا تویلی جی چون پا دولت کی وزی پی اجرا کردی ادوالی باندیان کری اپا چه خبرن تا تلیبان مونگ تا ایو ایتاس پا دولت کی وزی پی نیجرا کردی ادوالی باندیان ایمونگ لازم شد مزا تیغم نیچی دا بیگونا خلق دی زندان نو بسی و سلام
ورستی اوریدون کې لزندانونو نه د بیګونه بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و چې له ازادي رادیو مو واورید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پامه.